السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوی بجې سولې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاستئ. د موسیقي دوه ساعته خبرونه پای ته ورسېدله. دا د یو بله یو ساعته خبرونه پیل سوله چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغان حکومت نن د ثور اتمه چې د مجاهدینو د بریا ورځ ده په یو لړ مراسمو سره ولمانځله. همدې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني وینا وکړه. وی ویل چې نړیوال تروریزم په دې هڅه کې دی چې د اسلام له نوم څخه په ګټه اخیستنه د افغانستان امنیت او ثبات ګډوډ کړي. د روانې خبرونې د سر راپور دی، خو په دې خبرونې کې لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربندې لانسي. د نیپال چارواکي وایي زلزله ځپلو لري پرتو سیمو ته د خوراک د او دواو پر رسولو توجه کوي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کیږي. لومړی صفي الله ستانکزی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس وایي په هیواد کې د دوامداره ثبات دراوستلو لپاره اړتیا ده اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. په کابل کې د فرغندي په وژلو کې د ښکېلو تورنو نه حاصل بخت کسانو له ډلې د لسو کسانو څخه پوښتنې او ځوابونه وشول. او ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې غوښتل چې د امنیت د ټینګښت ته پام وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د دوامدار ثبات دراوسلو لپاره اړتیا ده څو اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. ښاغلی غنی د سرګندونې نن د مجاهدینو د بریا یا د ثور د اتمې په لمانځغونډه کې د جمهوري ریاست په ارګ ماڼۍ کې وکړي.
البته د دې لپاره چې واقعي او دوامدار ثبات ته ورسیږو او مطمئن شو، نو په کار ده چې د اساسي قانون لمن ټینګه ونیسو او د اساسي قانون په رڼا کې باید یو داسې اجتماعي میکانیزم جوړ سي چې ټول یو بل سره ومني او د ویرې او اتهام له فضا څخه راووزي.
جمهور رئیس افغانانو ترمنځ پر اعتماد ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي څو د مناسبو سیاستونو په مخ وړلو سره په ټول هیواد کې امنیت تامین کړي. مجاهدینو له نن درویشت کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په پای ته رسیدو سره خپل حکومت اعلان کړ. په کابل کې د فرخوندي په وژلو کې د ښکېلو نه څلوېښتو تورونو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیې وکتل شوې. د کابل ولایت استیناف محکمې ته د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې نن ټول ښکېل نه څلوېښت کسان راوستل شوي او د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي له لسو تنو څخه پوښتنې وکړې. ښاغلي مجددي وویل له پاتې نهه دېرشو کسانو به هم په نوبت سره سوال او ځواب وشي او بیا به په مجموعي توګه د ټولو په اړه پرېکړه اعلان کړي. د استیناف محکمې رئیس همدارزې امر وکړ چې د دویمې امنیتي حوزې د کشف د برخې مسؤل هم باید ژر تر ژره ونیول شي او امنیتي چارواکي دې سبا د دې دوسیې د لاروخانی دو په هدف محکمې ته ورشي. فرخنده شاوخوا دو میاشت مخکې په کابل کې د شاهد شمشیر زیارت مخې ته د قران پاک د سوزولو په تور د خلکو لخوا په وهلو مړه او بیا وسوزول شو. او د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته پام زیات کړي. ولسي جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د امنیتي ادارو مسؤلین هم ورغوښتي وو، خو هیڅ امنیتي مسؤل د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر وویل چې امنیتي چارواکي باید د راتلونکي عمومي غونډې ته ورشي.
متاسفانه چې دوی را نغلل، نو په همدې اساس باندې دغه که ستاسو خوښه وي، ستاسو رضایت وي، د نن ورځې اجنډا به دوشنبې ورځ ته ونیسو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي ادارو مسؤلین ایسته جوابوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لنډې دمې وروسته ملالې بشیر در واوروي.
د نیپال چارواکو پروند ویلي چې لیرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د خوراک او دواو پر رسولو توجه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د زلزلې څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندلو هیلې کمې ښکاري. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایندې لکشمی ډاکال ویلي لومړیتوب د خوراک او مرستو رسول دي، په ځانګړې توګه هغو سیمو ته چې تر ټولو زیاتې اغیزمنې سوي دي لکه دولاکا او سندوپل چوک. د زیاته کړې چې که داسې راپورونه ورسي چې څوک ژوندی پاتې دي هغوی به ولټوي. د دې په وینا له زلزلې یوه اونۍ وروسته به دا ډېره سخته وي چې څوک دې تر ړنګو ودانیو لاندې وموندل سي. چارواکو د زلزلو له کبله د 6621 تنو مړینه تایید کړې ده او همداراز وایي 14000 کسان ټپیان سوي دي. په وژل سویو کسانو کې لږ تر لږه 50 بهرنیان دي او زر نور اروپایي غرختونکي ورک دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په دې زلزله کې د نیپال د 28 میلیونه نفوس څخه 8 میلیونه خلک اغیزمن سوي دي او تر 2 میلیونه پورې خلک خیمو، اوبو، خوراک او دواو ته اړتیا لري. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سختري زډلې لبنده د هیواد په شمال ختیځ ځنګل کې 204 درش نور شذره خوشی کړی دي. د شذو دره خوشی کېدو اعلان پروند د نایجیریا چارواکو کړی دي. لدی سره پروانه اونې کې د ژغورل سوي شذو شمیره 1500 او یا تر رسیدلې ده. پوځ له هغه له څو اونې هوایی بمباری ورسته چې په سامي بیا ځنګل کې مخ ځکني هو ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. ځینې شوځ چې بوکو حرام ډلې د انساني سپر په توګه کارولې له هغه وروسته وجل سوی چې پر ژغورونکو یې ډزې پیل کړې. د نایجیریا په دوایي سیمه ته د شوځو او نجونو چې ځینې امیندوارې دي د روغتیايي وضعیت کتلو لپاره روغتیايي ټیمونه لیږلې دي. دغه ټولې شوځې او نجونې له ذهني ټکان سره مخامخ سوي دي. دا څرګندونه ده چې دا هغه زده کوونکي دي چې یو کال وړاندې د چیبوکو لسوالۍ له ښوونځي څخه برم تسوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې له تیر کال راهیسې بوکو حرام اسلامي سختري زډلې 2000 شذې او انجونې برمته کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادر سفر د دغه هیواد نا آرامه قبایلی سیمه ته تللی وو او پوسټه یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختري د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستانی طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نو موري دغه راز هم هغه اتیاز را کسان چې له یو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بیرته خپل کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په یو بیرنۍ غونډه کې د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اوربند اعلان سي. روسیه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو شپږ اونۍ وروسته د دې غونډې غوښتنه کړې وه. د یمن د جګړې له کبله اغېزمنو سویو خلکو ته د سونګ لپاره مواد، خوراک او دواوې رسول ډېر ستونزمن سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړی دی چې د سونګ د موادو د کمښت لکهبله په څو ورځو کې د بشري مرستو ټول کارونه په ټپه درېدای شي. شاغلی بان دا خبره د نړیوال سره سلیب سره په همغږي کړې ده. په یو مهرمانه غونډه کې روسیه د یو اعلامیه مسوده پیشنهاد کړ چې د فوري اوربند یا لږ تر لږه د بشري مرستو رسول لپاره دی په جګړه کې وقفه راسي. او د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالانو پروند ویلي چې دوی په هوستن ښار کې د یو ایراني فعالې د غیرتي وجنې د قضیه سره اړوند په راتلونکي کې د وجل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دی. امریکایي څارنوالانو تیره اونۍ یو اردنۍ پناه غوښتونکی محاکمه کړ چې مسلمان دی او علي اواز محمود ارسان نومیږي. ارسان د تهران ضد فعاله ګیلاره باقرزاده له هغه وروسته په ډزو وژله چې د ده لور یې له یوه عیسوي سره واده ته هڅولې وه. د ټکساس دغه عیسوي اوسیدونکی کوټې بی فرض وروسته په ډزو وژلی موندل سوی و. څارنوالان وایي ارسان د خپلې میرمنې زوی او یوې بلې لور په مرسته دغه دواړه کسان وژلي دي. د دوی لاسته د هغو کسانو د نومونو فهرست هم ورغلی دی چې په راتلونکو کې هدف ګرځېدای سوای، لکه د دې وژنو پلټونکي څارنوالان او د بی فرض خپلوان. د ارسان مدافع وکیل دا تورونه خندونکي بللي دي. د هارس ولسوالۍ قاضي دیون اندرسن وویل د خپلې لور د خاوند او د هغې تر ټولو شملګری وژلي او د هغه وجنه پلان کړی و. ثبوتونه دا شک څرګندوي چې په 2012 کال کې د باقرزاده په وجلو کې د ایران حکومت لاس درلود، ځکه چې د پښکارتوګه د تهران د ځپونکو تاکتیکونو پر ضد ژغ پورته کړی و.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې سولې روان خبرونه زه قسیم سولمل درامین کاکړ په تخنیکی مرسته درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وايي نړیوال تروریزم د افغانستان د ثبات ګډوډولو په هڅه کې دی.
تلاشه در از آن طریق به اهداف خود برسیم. ما از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده
ولسمشر دا څرګندونې د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. وړاندې په دې اړه بشپړ راپور لرو. د ولسی جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا او بل ورځ به دوام وکړي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. په دې اړه د راپور سربېره دا هم لرو چې دفاع وزارت وایي لا هم په زابل کې د هغو 130 مسافرو لپاره عملیات جریان لري چې څه باندې 2 میاشتې مخکې تښتول سوي وو.
څومره په توان کې وي د 130 مسافرینو د راخلاصولو لپاره؟ هغوی هم زموږ ورونه دي. وسوال پوس پوره هلې ځلې کوي.
په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د کونړ د ښځو چارو مسؤلین وایي په دغه ولایت کې لا هم د ښځو حقوق نه مراعت کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
څه فکر کوئ؟ د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همره ارزښت لري او کنه؟ په نننۍ تاندې څنګه کې به ترې خبر شي.
او د خبرونې په پای کې ترشنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم مهیروي چې په ژوندۍ بڼه خبرې شي. تاسو زموږ شخ لازدي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په سترو شهرونو کې د فم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپه اوریدلې سي. راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې مخکې ویل ولسمشر محمد اشرف غنی وای نړیوال تروریزم هڅه کوي چې د افغانستان ثبات ګډوډ کړي. ولسمشر غنی د څرګندونې نن د سور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د درویشمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. همدې غونډې ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم وینا وکړه. وی ویل چې هیواد له جګړې سره مخامخ دی او په وینا چې ټول ملت باید په وړاندې آماده اوسي. اجمل تورمن له سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بله قاسم جان، تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د سور د تمنیټي په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د درويشتمې کلیزې څخه نن په ولسمشرۍ معنی کې مانځنه وشوه. په دغه غونډه کې ولسمشر غنی، جای رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې غړو، جهادي شخصیتونو او ګڼ شمېر نور ملمنو ګډون کړی. ولسمشر اشرف غنی غونډې ته په خپل وینا کې وویل دی وی نړیوال توریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکي واخلي. توریزم غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام له منځه یوسي او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نامه څخه ناسمه استفاده وکړي. د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. لنې کمرغه نړۍ له موږ سره همغږي ده چې توریزم نشي کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي. دلته د هیواد له زړولو سرتیرو مننه کوم چې د علماو د فتواګانو سره په همغږي کې د توریستي شبکو په وړاندې ولاړ دي او د خپل ځان په قیمت د ملت په وړاندې خطر نه دفع کوي. د غشند حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړي او وی ویل چې د جګړې له تریخ واقعیت سره مخامخ یو او باید ځانونه چمتو کړو او خپل قوت یو کړو. دی وی چې موږ ستونزې د پخوا پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری د دینی او ملي ارزښتونو په وړاندې ریښتینې ژمنه او بل اخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای شي. د سول لپاره زموږ هڅې پاک دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو. د غشان جهادي مشر عبدالرب رسول سیف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپل خبرو کې وویل تم چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر لنګېدو وروسته رامنځته شو د مجاهدینو پر وینو او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه وړلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وشي. افغان مجاهدین د 1901 کال د سوار پاتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګېدو سره واک ته ورسېده. که څه هم دغه ورځ اوس د پخوا په شان نن منځل کېږي، خو بیا هم هر کال د یوې غونډې په جوړولو سره د افغان ولس د مجاهدت، میړانې او سرخندونې یادونه کېږي.
ازادي راډیو لورستې یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې په ډېر معلومات درکو چې د افغانستان د دفاع وزارت وی لا هم په زابل او غزنی ولایت کې د بدر پنم په وځي عملیات جریان لري چې هدف یې د په زابل ولایت کې د یو ډېر شو تشتول سو مسافرو خوشی کېدل دي. خو ترغه مخ کې د ولسی جرګې او د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړیدونکو غونډه چې سبا بل ورځ جوړیږي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټور بولي. دغه غونډه د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي او طالبان هم تایید کړي چې اته استازي ګډون پکښ کوي. د سولې عالی شورا غړي هم د غونډه د سولې د رسمي خبرو لپاره مهمه بولي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپورته غوښنی سو.
که څه هم په دوحه کې د سولې په اړه جوړیدونکې غونډه غیر رسمي بلل کیږي، خو د ولسی جرګې غړي او د سولې عالی شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کیږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره یې مونږ تقدیروو، خو یو اعتراض موږ لرو. باید په دې حیات کې آتمن د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزادې موږ موجود وای چې موږ کولای شوی چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ موږ دا ډېر وخت نه ناري ویو چې موږ سولح ته بېخي نږدې شوي یو، نو موږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څیړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یوه تکسیس پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي، خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوه تراوان چوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لڅوایلو ډاډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي، که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس په مذاکرات په قطر کې شروع کیږي، که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکرات ته زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې د شورا غړو او طالب استازو لدی وړاندې په جاپان، چین او فرانسا کې هم د سولې په اړه په ورته څیړنیزو غونډو کې ګډون کړی دی، خو په قطر کې د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې راپورونه خپرېږي چې لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل اصلي ځای او نیټه څرګنده نه ده. کارپوهان وایي باید حکومت له دې لپاره د سولې د خبرو د پیل لپاره بیړه وکړي چې د سګنی پسرلي جګړې په هیواد کې بېساري دي، او که دغو جګړو ته د پایټکې کې نه ښودل شي نو ښایي چې نور درانه تلفات او بد عواقب به ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام د وڅخه د سهار تر وو بجو پر بیا په همدې څپو د آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یو ډیر شو مسافرو د بیرته خوشکېدو لپاره لا هم د دوی عملیات جریان لري، او په دې عملیاتو کې نږدې 200 وسلوال مخالفین وشل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه عملیاتو هدف د یو ډیر شو مسافرو بیرته خلاصول او د وسلوال مخالفانو لمنځه وړل دي. نجس هپي راپور راکوي.
سره له دې چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هغې شمنې هم اته ورځې تیریږي چې ویلي وه په راتلونکو لسو ورځو کې به یو دیرش برمته شوي مسافر خوشي شي، خو تر اوسه هم په دې برخه کې د کوم پرمختګ اسراک نه لیدل کیږي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګلو د یو دیرش مسافر خوشي کول دي بریالي بولي، او وایي چې په دغو عملیاتو کې نږدې 200 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلا وختي. نوموړي وویل چې په وژل شوو کسانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي.
په مجموع کې تر اوسه پورې د بدر په عملیاتو کې 89 تنه وژل شوي دي، 98 تنه ټپیان دي، 3 تنه اسیر دي د مخالفینو، اتات یا حلقی مینون انفجار ورکل شوی دی. همدا په تیرو څلری ساعتو کې په غزنی او زابل کې 15 تنه وژل شوي دي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې کې 4 تنه پاکستانی دي. نو چې زمونږ څومره په توان کې وي د 1 مسافرینو د رخلاصولو لپاره هغوی هم زمونږ ورونه دي وسوال پوز پوره هلې ځلې کوي.
ښاغلي وزیر ونه ویل چې په دې عملیاتو کې څومره افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه پوره هڅې کوي چې 1 مسافر بیرته خوشي شي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، اورزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه مسافرین او د بیلابیلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول شول. په دغو تښتول شویو کسانو کې 1 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول شول. سره له دې چې دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د زابل سرپرست محمد اشرف ناصری وایي لا هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د تښتول شویو کسانو سرک نه لیدل کیږي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد جی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دغه 1 برمته شوو مسافرو د خوشي کېدو لپاره هڅې جدي کړي.
سورج مخکې موږ رئیس جمهور سره ملاقات او هغه ته دا ویل چې $2 میلیون پورې ما مصرف کړی په دې هغه معنی چې زه دوی آزاد کړم. نو موږ هیله توقع له دواړو مشرانو څومره عجل کېدلی شي په دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي ځکه دغوی په میلیونه منتظر دي او دا یو رواج بیا ساتاسات د افغانستان جوړیږي.
خو کاربوهان بیا د ملکیانو یرغمل نیونه د مخالفانو په جنگي تاکتیک کې بدلون بولي او له حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو امنیت او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واورید چې په و بجو باندې خپلې خبرونه پیلوي. اوس به له اسدالله الدین څخه واورو چې د کابل چاپ رسپانو په نننۍ غنډه کې پر کوم مسایل باندې لیکنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانه جګړې په اړه د یو شمېر دینی علماو او روسي سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحه کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یو غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپل استادو ګډون تایید کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا هم د مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د مرستیال عطاولال الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې په یو غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. هم د ورسپانې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخستې چې ویلي دي طالبان کولای شي د اساسي قانون لمخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو لمخې له دولت خواشینی وي کولای شي د سیاست بهیر ته راګډ شي. انیس دولتي ورسپانې بیا د روانې جګړې په اړه د دینی علماو خبرې راخستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی. ورسپانې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي. په مطلب کې د دینی علماو هغه خبره هم راخستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. او په پای کې افغانستان ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمينه برابره کړې ده. په مطلب کې راغلي چې نورالحق لومی په دې برخه کې د کومې کړې نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو نه امن کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړیو.
د
په جرمنی کې د استیناف محکمه پریکړه وکړه چې هغه افغانانو ته به غرامت نور کوي چې د کورونی غړي د جرمنی قمندان په امر په شوې حمله کې وژل شوی و. د امریکا جنگي جت الوتکو په 2009 میلادي کال کې د جرمنی ډګروال جورج کلین په غوښتنه په کندوز کې د تیلو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو نیولې و بمباري وکړه. په دې حمله کې نږدې سل ملکي وګړي وژل شول. د دې قربانیانو کورنیو د جرمنی حکومت ته عرض کړی چې غرامت ورکړي. د جرمنی د استیناف محکمې دا تور هم رد کړ چې په خوانی ډګروال جورج کلین د دندې پر مهال خپل صلاحیت ناوړه کار اخیستی دی. د وشل سو افغانانو مدافع وکیل وایي چې د جرمنی په ستره فدرالي محکمه کې به عرض وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمنی د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له طبیعي زړه کوه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی، دوی په هیڅ یو باور لري چې جرم کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو بلکې ناتو هم باید په دې کې را سره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان دی او افغان جاسوس په خبره د حمله امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دی او باید وشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالو جګړې وروسته قراردادونه کړی او په یو تړون کې ویل شوی چې په جګړه کې باید ملکی خلک ونه وژل شي. دا کلون شار محکمه د پنځمبه پر دوهل چې په کندوز کې د دې بخوانی قومندان مخ کې تر دې چې د امریکا جنگي جت الوتکې مرسته تور وغواړي، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته وو. خو شغله پوپل وایي هغه دوه امریکایي پیلوټانو چې د بمباری کوله، د جرمني عسکرو د قومندان ته څو واري ویلي و چې په سیمه کې کوچنيان لیدل کیږي او د مسالې د سپیناوي لپاره هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښته وو. خود پوپل په وینا جرمني قومندان غوښتل چې نورو ته څرګند کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه د امریکایي پیلوټانو خبره نه دا اوریدلې او د حمله امر کړی دی. د جرمني د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژل شوی افغانانو کورنوي ته غرامت نه ورکوي په بون کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې وایاندي بیتینا منکی رويټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. دا دغه قربانیانو د کورنوي مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د ارتیا په صورت کې د اروپا ستري محکمه ترس وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
تو همه مرحله دا چې د جرمني ستري محکمه ته بده او بیا به د هاګ نړیوالي محکمه ته ځو. زه ډاډ لرم چې د الماني قومندان اشتباه و او نور قاضیان به داونه مني چې دغه قومندان د یو افغان جاسوس په خله پر ملکی خلکو بمباري کړی ده. محکمه ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړ شوی وو او یو شته و چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی وو. د جرمني خبری اژانس وایي د جرمني حکومت د شنیت لمخې په خواله په کندوز کې د دې بمباری هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو دغه خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې کچېری مسأله په هاګ کې نړیواله محکمه ته ورسیده، د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل کچېری د جرمني حکومت په حق کې داوا وبایلله، بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لالارې کوم مسلسونه چې راغلي دي، یو هم د قاری عبدالمتین په نامه دی چې د کندهار ولایت څخه رالی شلی. دی وایي موږ د ټولو مخالفینو څخه غواړو چې د سولې بهیر ته حاضر سي، نور نو بس سي، افغانستان مورانوي، نور د پاکستان په لار مځي، پاکستان د طالبانو او نورو ټولو افغانانو دښمن دی. د زبی الله په نامه د هلمند ولایت څخه یو سمس لرو. دی وایي د افغانستان سوله په پاکستان پسې تړلې ده، کاغه غوښتل چې سوله نو بیا سوله راځي. د بادغیس ولایت څخه د اجمل په نامه هم یو دوست د سمس را لېږلې دی. دی وایي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده، کاغه واقعا د سولې له دواړو لورو سره همکاري وکړي نو دا پروسه بریالۍ کېدای شي. یو بل سمسم لرو چې خپل نوم نه دی لیکلی. دی وایي په افغانستان کې چې زندانونه خالی سي سوله به راسي، که زندانونه ډک وي سوله به نه راځي. او د حقیار په نامه یو بل کس هم یو سمس را لېږلی. دی وایي د کندوز له والي او نورو چارواکو نه دا پوښتنه لرم چې په ژمي کې په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالۍ کې یو ډول کارتونه ویشل کېدل،
چې پکښې راغلي چې له دولت نه به لاس اخلي د کندوز دی وایي د کندوز له والي نه دا سوال کوم چې ولې مو په هغه وخت کې دا غبرګون نه ښوده چې دا کارتونه د چا لخوا او د چا په لاس خلکو ته ویشل کیږي. که چیرې تاسو هم د ازادي راډیو پر بیلابیلو راپورونو او دغه راز پر نورو ورځنیو مسایلو باندې غواړئ موږ ته اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوئ، او که چیرې تاسو د افغان بي سیم سیم کارتونه لرئ نو د 1803 شمېرې له لارې دغه پیغامونه موږ ته رالېږلی سئ او موږ به د خپرونو په جریان کې تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې سولې یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د دوامدار ثبات تر وستلو لپاره اړتیا ده چې اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. په کابل کې د فرخوندې په وجلو کې د شکیلو 49 تورنو کسانو لډلې نن د لسو دوسیه وکتل شوې. د افغانستان ولسي جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت ټینګولو ته پام وکړي. د نیپال چارواکو د زلزله لکبل د 6,461 تنو مړینه تایید کړی ده او همداراز وایي 4,000 کسان ټپیان سوي دي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده 234 نورې شذې راخوشي کړې دي. د امریکا د ټکساس ایالت څارنوالان وایي چې دوی په هوستن ښار کې د ایراني فعالې د وژنې د قضیه سره اړوند په راتلونکي کې د وژل کېدونکو فهرست ترلاسه کړی دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روسیې د هغې غوښتنې ملاتړ ونه کړ چې وایي په یمن کې د فوري اور بند اعلان سي.
اوس به هم د سفی الله ستانکزي څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه د افغانستان د کارګرانو ټولنه په هیواد کې د بیکاری د کچې د لوړېدو څخه شکایت کوي. د دې اتحادیې مشر معروف قادری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په هیواد کې د بیکاری له امله د اقتصادي ستونزو کچه لوړه شوې ده. ښاغلي قادری د بیکاری لامل د امنیت نشتوالی، پراخ فساد او د پانګې اچونې نشتوالی وباله. هغه زیاته کړه چې له همدې امله په کابل، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د اکثرو فابریکو فعالیتونه درول شوې دي. د بامیان ولایت سوداګری خونی مسولین وایي د تیرو دوو کلونو راپدې خوا د دې ولایت د غالیو اوبدلو صنعت کمرنګه شوی دی. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی مشر علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته په میاشت کې 3000 متر مربع غالۍ له بامیان څخه صادرېدلې. نوموړي وویل د تیرو دوو کلونو راپدې خوا اوس هر میاشت یوازې د 300 متر مربع په اندازه غالۍ بهر ته صادرېږي. ښاغلي حسن زاده د غالیو د صنعت د کمزوري کېدو لامل د غالیو لپاره د مناسب بازار نشتوالی وباله. د کابل ښاروالۍ مسولین وایي په روان لمریز کال کې د دې ادارې په عوایدو کې د تیر کال همدېش په ورځو په پرتله 19% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښاروالۍ د عوایدو ریاست مشر عبدالوکیل عطایي نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د دې ښاروالۍ په عوایدو کې 2,640,333 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د زیاته کړه تیر کال همدېش په ورځو ته په کتو دغه اندازه 2,180,000,000 افغانۍ وه. ښاغلي عطایي له خوده چې په روان کال کې به د کابل ښاروالۍ عواید نور هم زیات شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ شل پوله، یو یورو 15 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند او اتیا افغانۍ نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ سلوخت پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
غوړی د افغانستان سیمولړی او د غرز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه بیا ځلې واوري یا ولولي نو د ازادي رډیو په پانی ته ورسي چې درسې د ازادي رډیو ټکی کام یا ازادي رډیو ټکی اورګ ازادي رډیو فیسبوک باندې هم لري. که تاسو دغه پانه خوښ کړئ نو کولای شئ له ورځنیو خبرونو او راپورونو څخه تر ټولو مخکې ځان خبر کړئ. د فیسبوک پانی ادرس د facebook.com/azadiradio او هغه دوستان چې ټوئیټر پانه هم لري د ازادي رادیو د ټوئیټر پانی ادرس د twitter.com/azadiradio. خوست به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د نشې توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي که چیرې د نشې توکو د کاروبار پر وړاندې مسؤلې کشفي او امنیتي ادارې همغږي نسي نو شاید په دې ولایت کې د نشې توکو کاروبار زیات سي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به د نشې توکو د کاروبار اجازه ورنه کړي او سرغړونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور راکوي.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي. د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې دپاره چې که هماهنګي په کامله معنا د سر ته ونه رسیږي، موږ دا اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي، خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې وویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي وردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی، نو د دې په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده، په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د منګا بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپلو پولیس سره همکاري وکړي ترڅو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بېلابېلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مظنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خوست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام پر درو بجو پیلیږي. البته د خبری سرویس تر خبرېدو وروسته په دې خبرونه کې په لومړی ساعت کې د په بهرنی هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو او دوهمه نیمه یې چې یو ساعت دوام کوي، یعنی له څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو ته ځانګړې سوی چې ټاکل سوی سبا او د غرز بل سبا ته ترسره سي. خو مخکې لاغه د کونړ د شذو چارو ریاست مسولین وایي له هم په دغه ولایت کې د شذو حقوق تر پښو لاندې کېږي او ګڼې ستونزې له هم په دې برخه کې موجود دي. روحلا نوري په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په کونړ کې د خزو چار رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي رادیو ته ویل کڅ هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه په لزګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکم رواجونو د لمنځوړلو لپاره یو څه کار کړي، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له عملی خزې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
ډېر په ټولنه کې حاکم دی چې لامل د دې کېږي چې باید ښځه د کور نه بهر ووځي، تعلیم ونه کړي، همدارنګه مثلا اته خپل دغه صحت بښ کې هم ډېر ستونزه لري چې نشي کولی مثلا یو نارینه ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي ترڅو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رفع شي. په ماشومتوب کې ودونه د دې نجونو هم دنجون هم دارکانو دستون داشته دی پا بدو که جنکی ورکاو دیلی بدل کول دی مثلا میراس نورکاو دی یا مثلا ده کند جبری نکار ده خود ده طول لامل دیدی که چی مثلا خزا پر مختق مونی کی او ده غیر مختق خان شید ترسو خزا نخپل اقاو خوخو غاری او نخپل تعلیمی اقو غاری نخپل اقتصادی اقو غاری
هغی ویل باید دینی علمان قومی مشران او ده طولن نور غری پا گرد حدسی وکری او هغا دودون علمان زیوسی چه کم ده اسلام ده مقدس دین او افغانیت خلاف تی
پا طولنه که ده تحت با اساس یا مستحکم پیدا کرونه که زمکتاز قدرمون دینی علما دی البته آغا علما چه واقعا دوی با دین مانه حکمه دی دوی کولی شد چون مثلا ده اسلام شریعت پا بنابانه خاص در تقه کل زمینه مسایده که دوی دور زیاد رول لری بیا با ده علما نوش زمکتاز خبر ده کورانه غری دی والدین دی مثلا مشران دی مکتاز بیا کلان شد کولی نتا مکتاز مکتاز قومی مشران دی مالکان دی سپینگی دی چه دوی خپل ایواد نور ایوادین سر مقایسه که ده خوز جوان نور ایوادونی که خپل ایواد که همو گوری
قومی مشر حاجی تاج محمد وی دیر پیغل او زوانان پا ټولنه کې دشته بې ځایه رواجونو له امله بې ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولی چې زامنو ته کورونه آباد کړي
کمرشکن رواجونه دي کور کې لور پیغله ده او بل ځوان دی که هغه ورکوي هغه به داسې بیا ورته ووایي چې د هغې د ودوی څخه وتلی نه شي دوم په څنګ کې پازونه هغه ته داسې ولور ووایي چې دغو نه ټوله سره راکړه هغې د ورول د وتلی نه شي
هغه وایي د نجونو کورنیو لخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورخطا کړي دي او دا کار هم د ډیرو خلکو له وسه لوړه خبره ده مولوی عبدالعزیز وای پخوا به د جینۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې که څه هم چې په کونړ کې د ولور په نوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوی خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوي دي
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجزه دي او په سفرونه نورو ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړي دي او حالان کې یو غم او غمیز ملک ته راوړې ده علماو دغه رول خپل ادا کړی دی مسؤلیت چې د دیني طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي
گفت و شنود
خبر اتره
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود
تاسو دم گرده ای دازدیر دو خبرونو تا غواجی استی سلګونو افغان کارګرانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ او له حکومت څخه غوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځه یوسي دا مظاهره پرون د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادې لخوا د کارګرانو د نړیوال ورځ د لمانځلو په مناسبت رابلل سوی وه د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیون افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکار دي په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړي وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي کار زموږ حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقره او بیکارۍ څخه وژغوري
نجات بدل
د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه د لوړ کړي او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرلهپسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو وړولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته یې لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه یو سلو شل کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول، او له هغې وروسته هر کال د مې لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاری په یوه لویه ستونزه اوښتې ده، او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي، او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
او له دې سره د رواني او ساته خبرونې خبري مطالبه او راپورونه هم پای ته رسېږي. زه قسیم سولمل درنه اجازه غواړم. خو د خبرونې په پاته برخه کې مو د تاندې څانګې اونیس پروګرام اورېدو ته رابولم چې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو. چاویل څه کوي چې تلور کاله پونتون وای لګي پیسې پیدا کړه، نن سبا ډیپلوم په پیسو خرڅیږي، وای اخلا. دا خبرې څومره رښتیا دي؟
رئیس د پانتونو تلو ته ماته د څلور کالو پیسې راکړه، تا ته ډیپلوم درکوم.
تیر سیمسترونه پیسې واغستې، نفر راسن په اتم سیمستر کې کېنو.
یقینا په تیر کلونو کې موجود وي چې اوس هم دوسیه یعنی موجود دي.
څه فکر کوي د شخصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو تحصیلي اسناد هم د دولتي پوهنتونونو د ډیپلوم همرا ارزښت لري او کنه؟ په نننې تاندې څنګ کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د جالی پیسو، جالی تذکرو او یا د جالی شهادت نامو پاړه به مو اوریدلی وي، او په کانکور ازموینه کې د رسنیو لخوا د درغلیو د افشا خبرونه به هم اوس همره نوی خبره نه وي پاتې. خو څه موده مخکې یو نسبتا نوی خبر دا خپور شو چې ملي امنیت په کابل کې د یو خصوصي انسټیټیوټ یو کارکونکی محمد مسعود د ډیپلومونو د خرڅون په تور نیولی او خپل جرم یې منلی چې یو ډیپلوم به یې په 340 افغانۍ خرڅاوه. موږ چې د ډیپلومونو د خرڅون په اړه ځینې ځوانان وپوښتل نو پوه شو چې دا کیسه هم نوې نه ده. تاسې خبرې واورئ، واقعا سړی حیران شي.
زه محب الله یم، د قرباغ د ولسوالۍ د کابل د ولایت یم، محصل یم حقوق پوهنځي کې. زموږ یو ملګری و چې هغه موږ پیژنده، ډېر نږدې دوست و. پاکستان کې هغوی انجینري ویلې وه، شخصي کوم په پوهنتون کې ویلې وه. دلته یو خصوصي پوهنتون ته راغلی و، هغې رئیس د پوهنتون تللی و، ته ماته د څلور کالو پیسې راکړه، زه تا ته ډیپلوم درکوم. دا خپله عیني شاید یم چې خبر و سره شی و
ساجد الله قریشی ما د کونړ ولایت څخه یو پانتون دی شخصي البته شخصي پانتون دی نو دی د څوکړه چې دی تیر سیمسترونه لکه پیسې واغسته نفر راسن په اتم سیمستر کې کینو ډیپلومي اغستو ته صرف کنه نو واسي او سرور میشتي ویو ام بم کله تو کړنه ته نو هغه ډیپلوم ور کو نشته د سم مسائل شته دی
چاپو فره بو خړا چاپ دو کو خړا چی حیا نا بے جنی دنیا سبو
محب الله همداراز وایي چې د لوړو زده کړو د ځینو خصوصي مؤسسو داسې کارونه د ټولو پوهنتونونو پر حیثیت او اعتبار منفي اغیز کوي. همزولو د یو شخصي پوهنتون محصله مروه د ډیپلومونو خرڅون د ځوانانو لژوند او راتلونکي سره لوبې کول بولي او زیاتوي چې په لوړو زده کړو وزارت کې باید داسې خلک واوسي چې په خپله هم په فساد کې ښکیل نه وي. اغلې مروه
دا د ځوان د اندې سره یو لوبه ده چې د کسان چې غواړي ډیپلوم خرڅ کړي یا د بل چا په نوم یې واخلي باید د لوبه اسکله د ځوان د اندې سره ونه شي. او زما د هیله ده د دولت څخه او د وزارت تحصیلات تلي څخه چې کله چې څوک ډیپلوم اخلي باید په سمه توګه د هغوی د ټول هویت ترسی شي او څوک چې دولتدار دی یا پیسې لري د تا اسکله دا زمينه ورنکړل شي تر څو ډیپلوم واخلي. په دې خاطر چې د موږ ځوانانو چې کولای شو د جامعه جوړ کو او د خپل ټولنې ته خدمت وکړو نو زما په اند باندې باید وزارت تحصیلات لیکا د دولت د خوانه داسې کسان معرفي شي چې هغه اسکله هم په فساد کې لاس ونه لري او په سمه توګه اسلامي توګه خپل دنده ترسره کړي.
زانت سڑک زانت خون زی جوڑ کا وچا ڈوڑے اخرا قلم را واخلا ودے نڑائی کے زانت زی جوڑ کا
دلوڑ ازدک وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش منی چی دا سی پیخی چو کلون اولان دی وی او عاملانی دا قانون منگولو تسپاری لی
یقین پا تیر کلونو که موجود وی مگا خپلا پا دقا مورد بندی دیر جدیو چی باید اگا کسان چی غواری پا دقا پروسا که یعنی لاس وواخی یا جالی دیپلومونا جور که تابان مگا ارسر دیر جدی برخود دا مگا شناسایی که زینی کاری غواری چی پا دقا مورد بانی یعنی راست راهو نمکری او پا دقا مورد بانی تیره وکی اگا امنیتی مسئولین پا دی برخه که مسئولیت لری چی عدلی و قضایی مسئولیت مگا کړی دي چې وزم دوسیه یعنی موجود دي یعنی موږ غواړو چې لجال هغه تصویر هغه مسائل چې په تیرو کلونو کې چې دا تجربه سوي دا چې نور یو تعداد هیوادونه چې په خپل په منطقه کې دغه جعلي ډیپلومونه جوړړي موږ د دقیقې پروسې نه جلوګری وکړو.
مننه هم ټولو چې تاندې څنګه اوري ګرو هر کال په کانکور ازموینه کې تر نیمایي ګډونوالو ډېر یې د دې لپاره بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي چې دولتي پوهنتونونه یې د جذب گنجایش نه لري. د افغانستان په اوسني حالت کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یو مناسب انتخاب دی خو د هغو د خدای ملشي چې د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فیسونو زور نه لري او له دولسم وروسته په خواریو مزدوریو پیل کوي.
چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب زوانان
هغه چې په شخصي پوهنتونونو کې درس وایي دوستانو څه اندېښنه لري. صبغت الله د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي
تشویش دغه را سره دی چې دلته خالي یو اسناد ورکې هغه ډیپلوم نه ورکوي دغه کې دا شخصي کې چې سبا زه دغه ځای نه فارغ شوم څلور کاله زه پاتې یعنی زه فارغ شوم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي یا تحصیلي بورس دپاره یا بل شي دپاره نو زه ورته څه شي هغه ته وړاندې کوم سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي دغه بار ژ شو لری کوي نه لری
هر لا در نور کا دې منزل مې مزل دې
د دغه ځوانانو د زړه غږ به هم واورو دوستانو. څوک وایي چې د شخصي پوهنتونونو اسناد خو د دولتي والاو سره خامخا توپیر لري، څوک وایي ولې باید توپیر ولري، او څوک بیا وایي چې خبره په پوهنتون کې ده چې څومره با اعتبار او درسونه څومره با کیفیت دي.
نوم مې ګل آغا د ننګرهار ولایت. دا خو معلومه خبره ده چې یو حکومتي دی یو شخصي، نو هغه خلک چې په حکومتي کې پاتې شي به شخصي ته راځي. دا خو ټولو خلکو ته معلومه ده
چې ارزښت د حکومتي په نسبت کم دی.
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي بندونه چا ته نه دی ورکړی، خو موږ سره همدا تشویش شته چې موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپ موږ ته راکړي چې دا کمځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي. خو موږ هم وایو چې ولې باید ارزښت فرق ولري؟ دولتي ډیپلوم چلیږي او د نه چلیږي، باید دوی ته یو ډیپلوم ورکول شي چې دواړه مساوي شي.
ما نوم حشمت الله دی، د کونړ ولایت څخه یم. زیاتره خلک داسې وایي ځکه چې هغه اعتبار چې کابل پانتون یا مثلا دولتي پانتون لري، شخصي پانتون باندې څوک د نوم لا نه تړي. نه خلک درسونه خلک په لوړه کچه باندې درس ورکوي. زیاتره پانتون نشته دی چې وزارت تحصیلات لري سرسات نه دي، لکه بعض شخصي پانتون نه دي چې ارزښت نه لري ډیپلوم یې دومره، نه په افغانستان کې نه په خارج کې. ول داسې به ډیپلومونه ورکوي نور پانتون نه شخصي دي خو په لوړه کچه باندې.
د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د دغو څو محصلانو خبرې مو واورېدې همزولو. په دوی کې د غزنی جمیل الرحمن د ترانسکریپت یادونه وکړه. ترانسکریپت د دغو پوهنتونونو د محصلانو د فراغت هغه سند دی چې پکې د څلورو کلونو نمرې لیکل شوي او د دې ښکارندوی وي چې محصل له هغه پوهنتونه فارغ شوی دی. اوس مهال اکثره شخصي پوهنتونونه ډیپلوم نه بلکې همدغه ترانسکریپت خپلو فارغېدونکو محصلانو ته ورکوي، ځکه خو ګڼ ځوانان په تشویش دي. په دې اړه مې په کابل کې د باختر د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې مشر عبداللطیف روشن وپوښ. دی که یو خوا مهم ترانسکریپت بولي، نو بل خوا وایي چې د ترانسکریپت ورکول زموږ او د ډیپلوم ورکول د لوړو زده کړو وزارت دنده ده. ښاغلی روشن:
اصلا که شخصي یا دولتي پوهنتونونه دي، ټول پوهنتون دی او دواړه عین ارزښت لري. ترانسکریپت موږ ورکوو، لکه باختر پوهنتون یا کابل پوهنتون ورکوي، او داسې ډیپلوم د لوړو زده کړو وزارت کار دی چې هغوی ورته ورکوي. او عین معدل، یعنې عین هم لسانس دی هم لسانس دی، عین ارزښت باندې دوی کولی سي کار وکړي. مهم ترانسکریپت دی، څهغه کې نمرات ذکر کیږي، دغه کې فیصدي راځي، دغه کې جی پي راځي، او مضامین څه کم ویلي دي، هغه ډېر زیات مهمه ده. ما په نظر باندې کوم دوستان چې بورسونو ته ځي، اکثرا موږ ترانسکریپت ورکو. که چېرته نور اسنادونه ته غواړي، پروفیشنل ډیګري غوندې ورته وي چې موقتي، او ډیپلوم غوندې دی چې تر څو پورې چې اصلي ډیپلوم ورکوي، موږ هغه ورته ورکو څو پورې چې دوی د امتیازاتو نه برخوردار اوسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو ترانسکریپت هماغومره ارزښت لري لکه د یو دولتي پوهنتون ډیپلوم او کنه؟ دا پوښتنه د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش راته ځواب کړي.
موږ هغه ترانسکریپت چې ورته ورکو، هغه تصدیق چې خپل له مؤسسې څخه ده، او په زمن کې هغه اعتبار چې زموږ مؤسسات او اړیکې اکاډمیکی اړیکې، یعنی هغه پوهنتونونو سره لدی چې په بهرني ودونو کې چې دي، هیڅ کوم تفاوت پکې منځ کې نشته. نو زموږ یوازینی هیله ده چې هغه زموږ ځوان چې په پوهنتون کې درس وایي، په یو مؤسسه کې که خصوصي ده دولتي کې درس وایي، باید موږ با اعتبار سند ورته ورکو. په دغه برخه کې یعنی ډیر کار نسوي دي.
همزولو، فولبرایت بورسونه یا سکالرشپونه چې د امریکا سفارت لخوا د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر افغان ځوانانو ته هم ورکول کیږي، معتبر سکالرشپونه بلل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت د فرهنګي چارو متخصص یقین سره مو د خصوصي پوهنتونونو د محصلانو د اندېښنه شریکه کړه. نو دوی دغه محصلانو ته داسې ډاډ ورکړ:
ډیپلوم ها بر ما چې پوهنتون های داخل افغانستان چې بیرون از او در منطقه و پوهنتون های دولتي و خصوصي
موږ ته هیڅ ډول فرق نه لري که چاله کوم دولتي یا خصوصي پوهنتون نه ډیپلوم ترلاسه کړی وي، او که د سیمې په کچه یې له کوم پوهنتون اخیستی وي. موږ خبر یو چې د لوړو زده کړو ځینې شخصي مؤسسې خپلو فارغانو ته ډیپلوم نه شي ورکولی، خو بیا هم نږدې دېرش خصوصي پوهنتونونه چې له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت دي، موږ ته یې د محصلانو د فراغت اسناد د منلو وړ دي. که ډیپلوم وي او که ترانسکریپت، موږ ته مهمه ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي.
وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تاییدی داشته باشه.
کاغلی نوربخش وایي: دوستانو، چې دوی د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د فارغانو لپاره د ډیپلومونو د چاپولو کار پیل کړي، چې ښایي لنډ وخت کې د ترانسکریپت ترڅنګ دوی ته هم د فراغت ډیپلوم ورکړل شي.
ځینې هغه معتبر هیوادونه چې هلته باید په مشخص شکل باندې یو کوټ موجود وي، دغه پروسه هم تکمیل کړې ده. که خدای غوښتل، موږ په دولتي مؤسساتو کې ډیری له 1500 زره قطعه ډیپلوم هم پیشنهاد کړی دی، او په زمین کې په خصوصي مؤسساتو کې 1550 زره کته ډیپلوم موږ پیشنهاد کړی دی. موږ وغوښتل چې دغه پروسه لکه تیر وخت غوندې وکول شي، له یو معتبر هیواد سره دغه تکمیل کړو. خوشبختانه دغه پروسه مخکې تللې ده.
ملګرو د نننی دور غښتنو ته په پا پام سره د هر تکړه ځوان هڅه دا ده چې ځان په لوړه کچه په لوړو زده کړو سنبال کړي، ځکه چې نن سبا له نورو سره سیالي یوازې د علم او ټکنالوژۍ پر مټ ممکنه ده. په دې هیله چې افغان ځوانان هم د علم او ټکنالوژۍ په ګاڼه بسیه شي، تاندې څانګې بس کوو. مخې ته مخه I don't know.